دا چې یو افغان فوټبالر چې په کډوالۍ کې فوټبال ته مخه کړې ده د طلایي پښې جایزه ترلاسه کړې ده. چې دا څه ډول جایزه ده او دغه افغان فوټبالر څوک ده تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 المدیس کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و. هلته به مې لیدل چې زما همزولنجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کم په مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغو وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 28 د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د طلایي پښې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلی وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې. خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو د انګلستان د مانچستر ښار د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا طلایي پښه خپل یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړ کړو. ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوس مهال د وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي زه زر سله نه غواړم چې لوبه وکړم ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه؟ دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو اوان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم راځو دې ته چې په افغانستان کې هوا سړه او د کبانو موسم دی خو خلک وایي چې د کبانو د غوښو بیا لوړه شوه.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کپلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسو کا اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورون کې نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغنه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمېږي او خلک یې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندیدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اخترګل ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دغه آوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصیږي نو ما مال پر راواچو زخت زیات، هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل، دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا ما یاند څه رقم راواړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان نه چې ګران دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته لجمن سره سم نګدې کیږي او راځو دي چې افغانستان چې سمندر تلار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کې دوه سره د ایران د چابهار بندر لاره پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړي. دا چې چابهار بندر څومره ارزښت لري د افغان سوداګرو لپاره احمد شبر په دې تفصيلي راپور کې ورته کتنه کړي.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړ چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دی بندر ته په 1965 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سم پانګونه نه وشوې او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بلورته له 1965 کلونو رانی ولی د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی وو چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لاري مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ او په 1998 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمينه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولی، نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نشول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړې دي. د 2014 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشته کړی.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به پاکستان ستراتیژیک مختنه ومني. اما شرایط په تیرو څلور کلو کې دا وښودل چې داسې ونه خته یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې دوی استراتیژیک عمق نه مني دا یوه مسله بل دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هم ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چا بهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوی چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدیخوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وي تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغل تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او اوږدمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانست طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیسي 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیسي هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایع او خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمند دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا د زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لاره څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
کیا کاله د مخه موږ شرکت میوی د قندهار درلودل آلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلې او په کوالټی سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړېدلې او دا ته په هروته کې هم د تلاشي زکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولای شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو او نور میوی زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدای چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واسطه او حتی هندوستان ته واسطه او هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګر ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لا د کېدو سره جوت شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څرنګه رغی شي.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم.
عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د آزادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زوی یم، د ملک عبدالسلام لمسی یم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپه دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه با خو د شیر هڅه میکړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې میکړی دی، خو تر ډیره حدا پورې نه دی. او نصر مم هڅه کړی دا مقاله مم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده راسپارل شوې ده زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده می پکې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریدا پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته وایاست.
مننه تکل صاحب. لنیک مرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لباده مرغه یا لنیک مرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستې خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دی، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلې وي د هغوی سره زمونږ د پخوان هم کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته شراغله نو تقریبا مونږه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري. تکلسه
ډیرخه پتیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سي یو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکوم ستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنې کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېر د خفګان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سه، دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیری وي، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخیستل شو. عوامل او دغه ډیر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل، په پټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سي تاسو ته څرګند دي چې د سي پیخي چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسي وي، به هغه ټول د سي تصادفي توګه وي، د سي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنۍ سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې کې ډیری دي. مونږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو، د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یا لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سه، په د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیرېدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونو په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې ذکر کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي غزوانان چې لوړې ذکر کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابا شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایست د دې غونډو په باب
مخو تکل سے په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخ شوول چې د ساين غوندونه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاستړ اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دند او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنه ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مونږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده کستا سورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راټیړل دي او مقالې په ویل شوې دي دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسول دي نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نومې د کونړ په سین باندې تاسو نوم ولای دی همداسې
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه حالې ځلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دا ټول افغانستان ته رسیږي کزه تاسو ته څو بیلګي ویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دي دا اوس په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلي هدف مې داو چې زمنګ دانوم چې ده دادا سینه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید پکې کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه استعمالو او زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ اخلاص او خیګنې دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې زبات او ثبوت چې ده بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه قصې زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو زمونږ فکر چې ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زمونږ غو امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راځي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه سرشار صاحب. د کونړ سین د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشایرم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی تر اغله او ل نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑا غور کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب او دا خو خپل کور دی یعنی
دی ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي منه دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د په خونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیزه نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خزې چې د خپل ټولونه کې میرمنې سمره وند لري دغه قصې په کې راچړلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د وبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیاله استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیزه او ډیره هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره پزرفوري مقاله لري
ډیره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي
او بالکل خدای ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو سکه لو کې دې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته مې ویل، د ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې بې حده ډېرې ستونزې لري دلته د خپلو ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ضمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هېواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی؟ او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي. بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په ځوانیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې د پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټولې اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، کسړې داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې می دي، یو چت لاندې کې می او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به دیو چا که تاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوی دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ اداري ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي دي
غوړم ستاسو ورسته لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر ورسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دی د مسایلو نه د راستلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سم پورې تړلی دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه
داس په کوڅه چې زراتم باد طوفان او تیار وا تور شپوا شیبه شیبه باران او تیار وا تور شپوا داس په کوڅه چې زراتم باد طوفان او تیار وا تور شپوا شیبه شیبه باران او تیار وا تور شپوا شیبه شیبه باران او تیار وا تور شپوا چو پچو پتیاوا سوب نو پو کوسوکی بزومو سوداوا سوب نو پو کوسوکی بزومو سوداوا سوب نو پو کوسوکی زما استاد منی شروع شوه امتحان او تیار و تور شپوا نره نره باران او تور و تور شپوا داستا سپ کو سچی زراتم باد طوفان یار و تور شپوا شیبا شیبا باران او تیار و تور شپوا شیبا شیبا باران او تیار و تور شپوا ټولش پکړه تیرا داستا د دیوال خواتا ستاولې و مهیرا داستا د دیوال خواتا ستاولې و مهیرا داستا د دی په یاد کما سره دې کړي سان په مانو تیارو وته رشپوا نره نره بارانو تیارو وته رش داستا سپو کو سچې زراتم باندې طوفان یار و تورش پوا شیبا شیبا باران نو تیارو و تورش پوا شیبا شیبا باران نو تیارو و تورش پوا ولاڑو مہرانا سبا شپ ما باندھی ملاوک ازانا سبا وشو اے ملاوک ازانا سبا شپ ما باندھی خمدر نرا غنو امان سی سنا بریانو تیارو و تورش پوا شیبا شیبا بارانو تیارو و تورش پوا خفدر نرا غنو امان سی شیبا باران جانو تورش داستا سپتو سچو سرا کل بادو دو بادو جانو تورش یا شیبا شیبا باران جانو